Radio.
د ازادي رادیو ډیر قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو سهارنۍ لومړنۍ خبری مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. نن د پنشن بی ورځ د کپ یهود ومه د 4 فبراير د میاشتې له 15 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واوري چې وروسته له هغې چې د ناتو دو غړو جرمني او چک جمهوریت اعلان کړ چې په افغانستان کې به پوځي حضور دوام وکړي، د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر هم اټکل کوي چې تر مې میاشتې وروسته به هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیان حضور دوام وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نور موضوعاتو خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت له دې وزارت سره د امریکا د 640 جنگي وسایطو مرسته مهمه وبلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه قرغزستاني سیال صدر جباروف په موسکو کې پر سره وکتل او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نور موضوعاتو خبرې کوي. محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه پرون چهارشنبه په درې ورځني سفر روسیې ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف د سولې لپاره په افغانستان کې د یو انتقالي ائتلافي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د دې په وړاندې توند غبرګون ښکاره کړ او دا وړاندیز له اوسنیو واقعیتونو سره په ټکر کې وباله. د افغانستان دفاع وزارت له دغه وزارت سره د امریکا د 640 جنگي وسایطو مرسته مهمه وبلله. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون وخت ازادي راډیو ته وویل
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره د 640 تو جنگي وسایطو مرسته وکړه. مونږ د دوی له دغه مرستو مننه کوو. له دغه وسایطو او تجهیزاتو نه به د امنیت د خوالي او ټینګښت په برخه کې ګټه واخیستل شي.
د دفاع وزارت په حواله په دغه وسایطو کې چې پرون دفاع وزارت ته وسپارل شول 403 هموی 340 رینجرونه، 30 امبولانسونه او 100 موټر سایکلونه شامل دي چې ټول قلو اردوګانو ته به ولېږل شي. اروپای ټولنه او د افغانستان حکومت پر بشري حقونو کې حکومت ولې او کډوالۍ د خپلو کاري ډلو درېمه مجازي غونډه کې بحث وکړ. په دې غونډه کې چې پرون وشو په دغو درېو برخو کې د پرمختګونو او ستونزو په اړه بحث وشو. د دې غونډې د ګډې اعلامې له مخې تر ډېره د رسنیو د کارکوونکو، مدني فعالانو او د قانون د تنفیذ پر چارواکو پر هدفي وژنو تمرکز وشو. اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دغو فعالانو امنیت یقیني او هغه کسان د محاکمه کړي چې په دغسې هدفي وژنو کې لاس لري. د افغانستان د پښتني بانک په خوانی مشر او درې کارکونکو په تنفیذي بند او 900,000 امریکایي ډالر نقدي جریمه محکوم شول. د اداري فساد د لوی جرمونو پر ضد مبارزه عدلي او قضایي مرکز پرون د محاکمه پر مهال د پښتني بانک په خوانی مشر حیات الله دیانی په شپږ کلونو شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. دغه بانک درې نور کارکونکو د تزویر له قدرت د ناوړه استفادې او د 900,000 امریکایي ډالر اختلاس په تور په څه باندې 15 کلونو بند محکوم شول. څلور وړه د 900,000 امریکایي ډالر معادل نقدي جریمه په ورکړه هم محکوم شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې را روانو لوبو ته په چمتووالي بوخته ده. په پام کې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې دوې ټیسټ لوبې او درې شل اوره مسابقې وکړې. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه را روانه سیشن به د مارچ 2 پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په قربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د د افغانستان او زیمبابوی ترمنز بل لومړی شل اوره مسابقه د مارچ میاشتې په ولسم وشي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه قرغزستاني سیال صدر جباروف پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. په موسکو کې دواړو مشرانو پرون په خپلو کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې قرغزستان په وروستیو کې له سیاسي بحرانه وتلی دی. جباروف پرون چهارشنبې وروسته له هغې موسکو ته لاړ چې د جنوري په لسمه د ولسمشر په توګه وټاکل شو. د قرغزستان ولسمشر له پوتین سره د کتنې په مهال وویل شک پرته د قرغزستان د ولسمشر په توګه د دا لومړنی بهرنی سفر د روسیې ته په دې خاطر کړی او هغه دا جوتوي چې د دواړو ملتونو ترمنځ په لوړه سطح دوه اړخیزې اړیکې شته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله وښوده چې په قرغزستان کې به سیاسي بحران پای ته ورسوي. د هسپانیا پولیسو پرون د انسانانو د قاچاق په شک د 14 کسانو د نیولو خبر ورکړل. د پولیسو په خبره دغو کسانو تر 200 زیات کسان کاناري ټاپوګانو ته په قاچاقي ډول لیږدولي دي. په دې ډله کې د یو نه کلن ماشوم هغه درې خپلوان هم شامل و چې د سفر په مهال مړه شوي دي. د هسپانیا پولیسو په یوه اعلامیه کې وویل چې پناه غوښتونکو 14 کسان او یوه ښځه د پناه غوښتونکو د قاچاق تنظیمونکي بلل دي. ویل شوي چې مشکوک کسان د 1945 کلونو ترمنځ عمرونه لري چې د مراکش مالی ګامبیا موریتانی او ګینیا هیوادونو وګړي دي. د کوواکس په نوم د هغه پروګرام له مخې چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي د واکسینو لومړۍ بستګانه ته ورسېده. د دې پروګرام هدف دا دی چې وروسته پاتې یا بې وزلو هیوادونو ته هم د کورونا یا کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین ورسول شي. ګانا ته د واکسینو بستې په داسې حال کې رسېږي چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د جنوبي افریقا دغه هیواد ته د استرا زینیکا واکسین 650,000 ډوزه پرون چهارشنبې ورسېدل. دغه راز کوواکس له افغانستان سره هم ژمنه کړې ده چې 3 میلیون د واکسین به په سږکال او راتلونکي کال کې مرسته کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخی لوړه درجه 15.1. هرات اسمان وریز د تودوخی لوړه درجه 12.1. کندهار اسمان وریز د تودوخی لوړه درجه 22.6. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي د تودوخی لوړه درجه 11.1. او جلال آباد اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخی لوړه درجه 19.8.
ازادي رادیو اوري او وړاندې خبرونه کې ورسته له هغه چې د ناتو دو غړو جرمني او چک جمهوریت پرون اعلان کړ چې په افغانستان کې به پوځي حضور دوام وکړي. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر هم اټکل کوي چې تر مې میاشتې ورسته به هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت محتاطانه هرکلی کوي.
ناتو هیوادونه هم په خپلو منځو کې هغه حمایت د افغانستان د سولې د پروسې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه او با مسؤلیت او وتلو باندې اصرار کوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت د دوام اصلي دلیل څه کېدای شي؟
ناتو د دې لپاره ماموریت غځوي چې طالبان په خپل تعهد نه دی ویلاړ. تاوتریخوالی په هیواد کې نه دی کم کړی.
په دې اړه مو د چارو د وکتونکو نظر اخیستی. په ننګرهار کې یو شمېر ډاکټران په دې ولایت کې د تنفسي موسمي ناروغیو زیاتوالي اندېښمن کړي دي.
500 تنه ماشومان زمونږ په وارد کې روزانه بستر کېږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران یو لوړ رتبه ډیپلومات وایي اټومي تړون ته د استنېدو لومړی ګام باید د امریکا متحدو ایالاتونو لخوا واخیستل شو. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د لړۍ یو نوې برخه درته خبرو.
اکثره خلک شته بس د کتاب سره شوق لري په دې لای کې چې واسه یو شخص خلی او زمونږ اساسي بس د واده مرغه اقتصادي ستونزې زیاتې دي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر تر مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د تمدید اټکل کړی دی. د طالبان او واشنگتن ترمنځ د شوې موافقې له مخې تر مې میاشتې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي، خو په دې وروستیو کې پر طالبانو تور لګول شوی چې د هغې موافقې شرایط بشپړ نه دي عملي کړي. دغه راز جرمني او چک جمهوریت هم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه پرون پریکړه وکړه او د ځواکونو له دوام سره موافقه وکړه. له په افغانستان کې سلیم مسلی نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې مشر وایي د پاکستان کې تر مې میاشتې وروسته هم د امریکایي پوځیانو د حضور د تمدید اټکل کوي. سناتور جاک رید پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل اټکل کوم چې په لنډ مهال کې به په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو حضور یو څه تمدید سي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 کال د فبروري پر 9 په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه، په پام کې وه ټول نړیوال ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو د دوحې د موافقې پر اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تاوتریخوالي کمول، د القاعده په ګډون له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول او ځینې نور موارد هغه څه دي چې طالبان یې په نه مراعاتولو تورن سوي دي. اوس د جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړي او کنه. بلخوا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل کابینې پرون چهارشنبه نوې مسوده تصویب کړه چې جرمني پوځیانو ته لاره اواروي چې د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې 23 په افغانستان کې پاتې وي. جرمني د ناټو په چوکاټ کې د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته زیات پوځیان لري. دا مهال په افغانستان کې د قاتم لاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناټو 10,000 پوځیان دیره دي چې په دې شمېر کې نږدې 1,000 تنه د جرمني دي. تر دې مخکې د چک جمهوریت چارواکو تیره سیشنبه ویلي وو چې په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل د امریکا او د ناټو د غړو هیوادونو د وروستیو احتمالي پریکړو په اړه محتاطانه عکس العمل وښود.
دا چې امریکا او د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته تروریزم سره د مبارزې په خاطر باندې یو ځای راغلي دي، نو طبعا دیو به هر تصمیم چې نیسی هغه به په شریکه سره نیسی. دا چې د امریکا نوې ادارې یو بیا نظر په دوه قرارداد باندې کوي او هغه بیا کتنه وته کوي، نو ناتو هیوادونه هم په خپلو منځو کې هغه حمایت د افغانستان د سولې د پروسې، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه او با مسؤلیت وتلو باندې اصرار کوي. متاسفانه چې طالبانو غلطه محاسبه د دې باعث شول چې د سولې په خبرو کې یعنی توقف شولې ورسواله پکې راغی.
شغلی میاخیل وایي طالبانو د جګړې له کبله امتیاز نه دی اخیستی، بلکې د سولې د خبرو له کبله یو هویت پیدا کړي او په کار ده چې د سولې پر خبرو ډیره تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړی چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو ټیټ شمیر دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تیره پنځشنبه د ناټو د دفاع وزیرانو تر آنلاین غونډې وروسته وویل له افغانستان د ناټو ځواکونو پر وتلو موافقه ونه سوه. دو ویل چې ناټو تړون به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
و موردل چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر داسې نښې ښودلې چې ممکن امریکایي ځواکونه تر مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د هغه تړون له مخې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ تیر کال په قطر کې لاسلیک شوی، په پام کې ده چې ټول بهرني ځواکونه، ټول امریکایي ځواکونه تر مې میاشتې له افغانستانه ووزي. سلیم محمد سلیم په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ له مشر هاشم واحد د تیار سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت دوام اصلي دلیل څه کېدای شي.
دا دوه علتونه لري. اول دا چې امریکا افغانستان کې پاتې کېږي او د ناټو غړي هیوادونه لکه جرمني، چک او داسې نور به د امریکا سره په ملګرتیا کې افغانستان کې پاتې کېږي. د امریکا تیر حکومت په دوران کې د ناټو امریکا هغه په خانه اړیکې نوی پاتې او ډېر پیاوړی نوی اوس د امریکا نوی اداره او د ناتو پاتې نوښت غړي هیوادونه غوړي چې دا اړیکې ډېرې غښتلې شي او د دې لپاره د ناتو ډېر هیوادونه به د افغانستان اړوند مشترکاً پرېکړه کوي چې که پاتې کېږي به هم ټول یو ځای پاتې کېږي او که نه پاتې کېږي هم ټول به نه پاتې کېږي. دویم دلیل دا ده چې طالبان خپل اعتبار د لاسه ورکو د لاسه پور کولو په حالت کې دي. ناتو د دې دپاره ماموریت غځوي چې طالبان په خپل تعهد نه دي ولاړه، تاوتریخوالی په هیواد کې نه دی کم کړی. لویه اشتباه طالبانو دا وه چې دوی څو میاشتې بین الافغاني مذاکرات هم وځنډول. دا باعث دې شو چې نړیوال د سوړ له اړوند په طالبانو شکی شي.
که بهرني ځواکونه تر مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي، آیا د واشنگتن او طالبانو ترمنځ موافقه نوره د اعتبار وړ ده؟
اعتبار د پلوه هوکړلې کم دا اوس په خطر کې ده. تاوتریخوالی هیواد کې کم شوی نه دی. بین الافغاني مذاکرات طالبانو څو میاشتې وځنډول او نتیجې ته خو بیخي ونه رسول. دا د هوکړلې مهم ټکی دی. تر مې میاشتې مخکې که د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موده ونه غځول شي نو بیا به رسما د امریکا او طالبانو هوکړلې خپل اعتبار د لاسه ورکړي.
د سولې پروسه به اوس څه کیږي چې له دواړو لوریو د یو لړ ضمانتونو غوښتنه پکې سوې ده؟ دغه راز له دواړو لوریو ځینې ژمنې اخیستل سوي دي.
که د مې میاشتې پورې هغه څوارلس میاشتې موده ونه غځېږي تاوتریخوالی به په افغانستان کې زور واخلي او طالبان به شدید حملې وکړي او جګړې ته به زور ورکړي. خو طالبان به ونشي کولی چې کابل یا نور ولایتونه ونیسي، ځکه هلته به د امریکا او د ناټو ځواکونه شتون ولري. افغان ځواکونه او ناټو به هم ونشي کولی چې طالبان مات کړي، ځکه هغوی هم د مورال او هم د روحیې د پلوه پیاوړي شوي دي. موږ به متاسفانه داسې یو حالت ته ورځو که چیرته دغه څوارلسو میاشتو موده ونه غځېږي په داس شرط کې. د بله پلوه طالبان هم باید په دې پوه شي چې تاوتریخوالی که زیاتوي دا دوی ته هم نقص رسوي، ځکه چې د دوی ډیری سیاسي رهبران پیاوړي رهبران په قطر کې دي، هغوی په تور لیست کې دي د ملګرو ملتونو او د نړیوالو. او د نړیوالو دپاره هم دا د منلو وړ نه دی چې طالبان په افغانستان کې جګړې ته زور ورکوي او د دوی سیاسي مشران به په قطر کې آزاد ګرځي او دوی به سیاسي دفتر به تړلې نه وي په قطر کې. نو د دې پلوه هغوی دپاره هم ډېر نقص رسیږي. خو زه فکر کوم چې حالات به هغومره مخ ته هم ولاړ نه شي او دومره به خطرناک هم نه شي، ځکه چې قطر او د سیمې نور هیوادونه به مداخله وکړي او ژر یا وروسته د سولې خبرې به بیا پیل کیږي او حتمی به پیل کیږي.
په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یارو.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن په دې خبرونه کې به هم په افغانستان کې د سولې پر روان موضوع خبرې کوو او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسد الله لودین ته به غوښ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې سرلیک کې یو مطلب خپور کړی، بایدن او د افغانستان جګړه. د مطلب په سر کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په افغانستان کې یو ستونزمن غوراوی په میراث پاته دی. د ورځپاڼې په لیکنه که بایدن ونه شي کولی چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر مهلت له افغانستانه وباسي او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې د دوام پریکړه وکړي، دا کار به یې د ولسمشرۍ میراث داغدار کړي. د امریکا او طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې امریکا باید د همدې میلادي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو په دې شرط چې طالبان د القاعده په ګډون له نړیوالو سختدریزو ډلو سره اړیکې وشلوي او تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 15مه افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړ. نیویارک ټایمز لیکلی که جو بایدن پریکړه وکړي چې پوځیان له مې میاشتې وروسته هم افغانستان کې پاتې شي، د دغو ځواکونو د راتلونکي مرګ ژوبلې پرابه د ده پر غاړه وي. د لیکوال په باور افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پریکړه او یا د هوایی بریدونو ترسره کول بیا هم د جګړې په ډګر کې طالبان او بهرني ځواکونه سره ښکېلوي. طالبانو چې د دوهې له تړون وروسته یې پر بهرنیو پوځیانو بریدونه درولي ویلي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د جګړې د دوام لامل کیږي. نیوزویک مجلې بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن ته د طالبانو د خبرداري په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د مجلې په لیکنه طالبانو ویلي بایدن باید د هغې هوکړې مادو ته ژمن پاتې شي چې دوی تیر کال د ډونالد ټرمپ له ادارې سره لاسلیک کړې ده، او یاد هم د جګړې د پیچلتیا خطر پر ځان ومني. نیوزویک د طالبانو د قطر دفتر د ویان محمد نعیم په حواله ویلي که امریکا د تیر کال هوکړې ته ژمنه پاتې شي، دا به د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو او د ستونزو په هواري کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا ویلي دوی د دوحې تړون ارزوي او تر اوسه یې افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه تازه کومه پریکړه نه ده کړې. په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی نیوزویک ته ویلي که امریکا له می میاشتې وروسته هم خپل سرتیری وساتي، په دې معنا به وي چې امریکا شرایطو ته ګوري. د میرمن رحمانی په خبره امریکا د ځواکونو د ایستلو لپاره ډیر وخت اړتیا لري چې وکولی شي د طالبانو د ژمنو عملي کول وګوري او د دوی حساب ورکونه وارزوي.
په ننګرهار کې یو شمېر ډاکټران په دې ولایت کې د تنفسي موسمي ناروغیو زیاتوالی اندېښمن کړي. دوی د دغو ناروغیو د زیاتوالي لاملونه فقر، بېوزلي، کډوالي او د هوا ککړتیا بولي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې راپور کې.
زکام، سینه بغل او د ماشومانو تنفسي ستونزې هغه ناروغي دي چې د ډاکټرانو په خبره کچه یې سږ کال د یخنۍ په دې روان موسم کې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې لوړه شوې ده. د ننګرهار د حوزوي روغتون د ماشومانو څانګې مشر ډاکټر واحد الله حبیبي وایي د تیر کال په پرتلا یادې ناروغۍ څو چنده ډېرې شوې او لاملونه یې کډوالۍ، فقر، بېوزلي، په یوه خونه کې د ډیرو خلکو اوسېدنه او راټولېدنه او په ځینو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی یادوي.
500 تنه ماشومان زمونږ په وارد کې روزانه بستر کېږي. تعداد د بسترونو ډېر زیات ده چې حتی کله کله مریضان په ځمکه پراته یا مریضان ته چوکۍ هم نه رسیږي. چپرکټ خلاصه کوي، عوامل ډېر زیات دي.
ښاغلی حبیبي وایي د زکام له امله د مړینې کچه کمه ده، خو یوازې د ماشومانو سینه بغل هغه ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونه شي نو د مړینې امکان ډیر زیات وي. د کورنیو په ځانګړي ډول میندو ته سپارښتنه کوي چې د خپلو اولادونو سم ساتنه وکړي او د ناروغۍ پر مهال په درملنه کې له ناغېړۍ ډډه وکړي.
په موسمي ناروغیو کې یوازنۍ ناروغي چې هغه ډېره خطرناکه ده هغه سینه بغل ده چې ډېره لوړه کچه مړینه رامنځته کوي، چې حتی 30% شاوخوا کې په ماشومانو کې.
د موسمی ناروغیو په اړه د ډاکټرانو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار په ډیری لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې خلک د روغتیایي اسانتیاو له نشتون او یا کمښت شکایت کوي. د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکي بخت بیبي خپل 2 کلن ماشوم درملنې په موخه د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته راوړی او بستر کړی دی. دا په روغتون کې پر هر بستر د 2 یا 3 ماشومانو یو ځای اوسېدو ته اندېښمنه ده او وایي چې دا چاره به د دې لامل شي چې ناروغۍ په اسانۍ سره له یوه ماشوم بل ته انتقال شي. بخت بیبي ټینګار کوي چې میندې دې په کورونو کې خپل ماشومان پاک او تاوده وساتي او همدا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره تر ټولو مؤثره لاره ده.
د ماشومانو حفاظت وکړي، ګرمې وساتي. نو هر یو مریض چې دی چې چپرکټ کې یو پروت وي چې د هغې صفایي پاکې او چې دا داسې شو د یو مریض بل مریض ته مریض ته داخلېږي که نه چې صفایي ښه دي که نه، او چې داسې ګڼه یو ډېر دی نو هغه مشکل ورته پیدا کړي. نو په یو کټ کې اوس دا دوه
که څه هم د ننګرهار د لرې پرتو سیمو ولسوالیو خلک دغلته له روغتیایي اسانتیاو راضي نه دي، خو د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا وایي چې دوی په دې اړه جدي دي او په راتلونکي کې داسې پلانونه لري چې له مخې به یې د موسمي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې اغیزناک ګامونه پورته شي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران یو جګپوړی ډیپلومات وایي اټومي تړون ته د ستنېدو لومړی ګام باید د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا واخیستل شي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي پرون دغه څرګندونې هغې کانفرانس ته کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا رابلل شوی. نور حالې د سالم مسالې په رپورټ کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازی اسماعیل بقایی همانه وایي د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره دی لومړی د امریکا متحده ایالاتونو ګامونه اوچت کړي. همانه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې ایران له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایران لګول سوي بندیزونه لری کړي او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د اروپایي دفتر لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایی همانه د تهران پر پخوانی دریځ په ټینګار سره وویل دا اوس د مقابل لوري مسؤلیت دی چې اټومي تړون ته ورستون سي دا موافقه بیا پیل او زیانونه جبران کړي. دغه راز ډاډ ورکړي چې بیا به سرغړونه ورڅخه نه کوي. هغه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وروستیو څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې ویلي دي په مخ کې یوه منطقي لاره لیکسته. ایران د تیرې دوشنبې په ورځ تایید کړه چې د 2015 لسم کال اټومي تړون د اضافي پروتوکول تطبیق یې پای ته رسولی. د دې پروتوکول له مخې نړیوالو مفتشانو کولی سوی په ناڅاپي توګه د ایران د اټومي تاسیساتو اړوندې ساحې تفتیش کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په 2013 کال کې له اټومي تړون د واشنگتن د وتلو او په تدریجي ډول پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران د هغه تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې هڅه کړې چې له اټومي تړون نه د تهران له سرغړونو سره سره د امریکا د پخوانی حکومت هغه پریکړه بیرته واخلي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمربه په مسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. اتمر د خپل روسي سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه پرون چهارشنبه په درې ورځني سفر مسکو ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت له دې وزارت سره د امریکا د 640 جنگي وسایطو مرسته مهمه وبلله. دغه مرستی چې دفاع وزارت سره شوی پکې 403 هم وی 340 رنجرونه دروشت امبولانسونه او 100 موټر سایکلونه شامل دي. اروپایي ټولنې او د افغانستان حکومت پر بشري حقوقو کې حکومت ولی او کډوالۍ د خپلو کاري ډلو درېمه مجازي غونډه کې بحث وکړ. په دې غونډه کې چې پرون وشوه په دغو درېو برخو کې د پرمختګونو او ستونزو په اړه بحث وشو او د هدفي وژنو د زیاتوالي باندې اندېښنه څرګنده شوه. د افغانستان د پښتني